لمنه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمي امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمي برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او وراوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,300 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخېدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او څلور ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې درې روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنګي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنګ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل کولای شي. د آزادی راډیو خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د آزادی راډیو په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په امریکا کې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې موجودې دي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې یو چینایي تبه په هغه برید کې وژل شوی چې ویل کېږي له افغان خاورې شوی دی. څلور نور چینایان او یو تاجک تبه ټپیان شوي هم دي. د تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
د یوشتو ترګرو ډرو د شتون خبر پنیډواله کچ ته سوي وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترګری دلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي بلا هم وي.
د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له اورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دې ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به مو د هغو ښځو له ستونزو خبر کړو چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه ده. په دې کې ګڼې کونډې هم شاملې دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابه وژل شوی دی. څلور نور چینایي تابه او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وایي په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه هلته یوازې یوه یا دوی ترهګري ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندیشته په ځای بولی د دلیل داسې په ګوته کوي.
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص کتي موجود وي، بیا هم د یوشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید سوی و. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترهګري ډلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي بلا هم وي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنی وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي. نورو ګاونډیانو هم اندېښتې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
اوس هم کلیوالو افغان خزو ته د روغتیایي خدمتونو د کمیدو په اړه باندې ریپورت د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له اورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، سږکال د استرالیا په ملاتړ 2.4 میلیونه افغانانو ته چې زیاتره یې ښځې دي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق همداراز ویلي چې د ژمي په موسم کې د ښځو لپاره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د ستونزو د حل لپاره په ټول افغانستان کې په 8 سیمه ییزو ګودامونو کې طبي وسایل زیرمه کړي دي. د دې ادارې په وینا ښځې او میندې په ځانګړي ډول د زیږون لپاره د ماهرو کارکوونکو په شمول روغتیایي خدماتو او د بیړنیو حالاتو لومړنیو خدماتو ته کم لاسرسی لري، چې دا حالت د مړینې او ناروغیو د زیاتېدو سبب کیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر اکتوبر پورې 2.4 میلیونه افغانانو ته چې 80% یې ښځې او نجونې وي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. د دې سازمان په وینا دا مرستې د استرالیا د مالي ملاتړ له لارې افغانانو ته برابرې شوې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه میندو او امیندوارو ښځو ته حیاتي مرستې رسولې دي، او ټینګار یې کړی چې امیندواره ښځې او هغوی چې تازه میندې شوي د روان کړکېچ له امله له زیات خطر سره مخامخې دي. یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او کونډې میندې دي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې ډیرو اقتصادي ستونزو او ګڼو ننګونو سره مخ دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د ژمي رانږدې کېدو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې. د دغو ښځو د اوسني وضعیت په اړه باندې نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
بسیار امروز آقا گوشنگی ها رو کشیدیم که دین روز پره روز بچه یک نال میگفت آخر گرسم خانه خالیم شان رفتم یشه یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کده نان پخته کده.
دغه میرمن چې د کابل اوسیدون که ده وای کنده ده او بیوزلی دلوگی تر کچی رسولی دی چې نی غختل د موضوع د حساسیت لامل یه نوم پر راپور که واخستل شی ازادی رادیو تایوه ویل.
ما خودم یک بیواز کاریگر خانه ندارم.
کنده یم کور که هیچ وقت کار کولو نلرو. ژمی شو زموږ وضع ډیر خرابه ده. خپله ناروغه یم. خرڅ او خوراک نلرو. هیڅ وک را سره مرسته نه کوي.
خود مامت مریض ازم ششوی مرا گرفته. قلب مکروب خونش بالا رفته. بسیار وضع روز ما خرابم.
بله میرمن چې د سمنګان د دره یوسف ولسوالۍ اوسیدونکې ده او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې د ورته ستونزې له امله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې 4 کاله کېږي میړه یې ایران ته تللی او له هغه هیڅ خبر نه لري. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري وایي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د هغې ژوند له وړاندې ډیر سخت شوی دی.
مکتم سه چهار اولاد نمی جا
چلور مشمان لرم 2 لونی او 2 زامن. زوی می 14 کلن ده یو کشل لور می 5 کلن ده. دری زر کرایا ورکوم. دری چلور میست که رایا می نده ورکده. زمای دی لرگی او سکاره بکار دی. حیران ایم چه وکدم دخل کو پکورونو که کار کوم.
دخل کار از چوب کار از
دیو ویل چه پدی رو لگو پیسو دخل کو پکورونو که کار کوی. دی ادولو ده چه زین نوری خزی چی دی کار پلاته کی دی آن دغه فرصت هم نلری، زکه چه کورنۍ دی سخت اقتصادی وضعیت لامله دیر کم کار کون که استخدامه وی. بلا میرمن چه دی ننگرهار ولایت اوسیدون که دو دی خپل کورنۍ سرپرستی که وی وایی چه
آنچه کاری میگه منو زوانان نشته بیرونی کار بسرو کیا و دا پده که مانا دا بلا وست مزموریده وسته ویسته و دیرون تا کار دا یوسته کم یوسو کم زانی پیدا شوی بای والی و ستامی تمیوری نی پی روانی وی پدی آگیا کلو آگیا شد خوکش ستامی تمیوری دا ماما تاو کلو بس دا دره ما دوائی ما جمع در آده پکور که پروت ده آگیا سنه و آگی بس آگا دی آگا مراته پکور کشه.
بلا میرمن چه غی همون اختل نومی پراپور که یاد شید کابل دی قرباغ ولسوالی چخا ازادی راډیو ته وویل چې یوازینی زوی یې ایران ته تللی او دا له خپلې نګور او څلورو لمسیانو سره له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
بچګه کوم د ایران د ایران نه کار نه ور ته وخت مو پیسې روان کړو.
ژمی شو د کرایي کور او خرڅ ته حیران پاتې یو. نفس تنګي ناروغي لرم. پیسې نه لرم. بهر هم ګرځېدلی نشم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند فیصل خاموش د نومبر په 14 په خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې د وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 409 میلیونه افغانۍ د یتیمانو او معلولینو او د هیواد کونډو ته ویشلې دي. خو ډیری هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي، دغه شان ګڼ شمېر کونډې او یتیمان په افغانستان کې دعا کوي چې هغوی هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تیر کال د ورکړل شویو شمیرو له مخې 8000 کونډې او 350000 یتیمان له دوی سره ثبت دي. د یادولو ده چې ګڼو افغانو ښځو خپل میړونه د وروستیو کلونو د جګړو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د سړک د غاړې ماینونو په پیښو کې له لاسه ورکړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د تازه څرګندونو په اړه ریپورت ته. کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. اون دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا پر ضد رواني او الکترونیک جنگ شدید کړی دی. په وروستیو کې خپل دی ګاونډي ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خځلې لیږلي او د هیواد تر ټولو د ستر هوایي ډګر د جی پي ایس د سیګنالونو د ګډوډولو هڅه کړې ده. جزئیات له عصمت ساروانه اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې ده د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل، د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن، سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړې کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړه او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګیانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګیانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولي، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانوري ډېرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبان حکومت په بغلان ولایت کې له زرو تنو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو د امارت پیژندنې په نوم یو ازموینه اخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دغې ازموینې د ترسره کېدو په اړه خبر ورکړی. د بغلان ولایت یو شمېر ښوونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون حتمی و. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبان حکومت د امارت پیژندنې په ازموینه کې ګډون کړی وای. په ازموینه کې ډېرې پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبان حکومت له یو کار راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمېر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه، ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل.
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت، او دریم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هرې ورته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردي د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل.
طالبان فقط تلاش میکنند نگارششان را.
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی شي.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان حکومت د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر چمن دروازه د سیمه ایزو خلکو په تذکره او شناختي کارتو د تلو راتلو سهولت بېرته لغوه کړ. د پاکستاني سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 وروسته په دې دروازه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ منع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پارلمان مسولین وایي پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال نه و موجود او د پاکستان د دې پریکړې اعلان خلک تیرستلی دي. جزئیات له عابدی سپوږمۍ اورو.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دې خوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پرېکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د یو کال زموږ پر دې بارډر د شناخت کارډو د تذکرې په مات کې څوک نوښتی دی نه راغلی دی، چې څوک راغلی دی هغه پارونه کښته جلو ته استولی دی، چې ګورمنټ چاته سہولت ورکړی نه اوس یې اخلي پر اتلس نومبر. دا بقاعده یو پیناپلیکس لړولی دی، خبرې نشر کړی دی چې ون ډاکومنټ رژیم د یو کال سره پیزل عمل دی. دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی، مکدمې پر جوړولی ګورمنټ دی زموږ لارې لکه
د پرلات. یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه اوس اعلان چې دي دا هم یو قسم چې راواخلي، دا هم یو قسم چې دي آغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دي آغا پر شناخت کارت باندې هغه تګ راتک نه دی کړی، په تذکرې باندې تګ راتک نه دی کړی.
د کرښې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي،
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور شناخت کارت نه پرېږدي. دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولاکم دا دروازه لیدل ده په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره آی کاو دغه پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دغه څوک پاسپورت نه لري، دا ګره موږ ودا دغه انتظار په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا زده 15 کال کدار یم شه په دروازه باندې مش شناخته کارت باندې نه پرېږدي. د دیالس میاشت کېږي موږ دلته نه یست، دین موږ ته پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، نه موږ وس لرو، نه موږ پاسپورت، نه موږ منو پاسپورت، موږ د شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي، او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار سره ځي، هغه د چپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پریږدم، دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونۍ کې هیله خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه ښیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کونسل له دندو لاس اخیستی. په برلین کې افغان سفیر یما یاري په یو بیان کې ویلي، په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطفالله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. ورسته له دې چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړي، په څو هیوادو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندي شوي دي. د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالب ځواکونو په بمي برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه د کابل د شپږمې امنیتي او زیړوند د چار دي په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټرو چک پاینټ بندي شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي، کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 15,000 ډالر مرسته کړي. اوچا زیاته کړي دا د 2023 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړۍ مرسته ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي، ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفته.
در راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. هغه تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوسته. ذاتي ما د راځه دا خو مزه وکړه. ذاتي بعد هم هغه ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښي. تر اوسه د ورځې به مې 5-4 سګرېټي وهل.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لسکلن سراج د خپلې بېوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشي؟
خیوسی ته هم ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویلې پلان مې کور ته نه راځي. وختل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه‌یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل سوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو له مخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلی. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو درې کالو په لړ کې. سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت نږدې څخه وڅاري او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولی چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه افیر می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیولو مړ شو.
ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضاده مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظاهری وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاش یل بچی مور دی پودر وہی کلاس دی پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان راوخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکي دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولۍ خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وهل. مکتب به مې ویلې مکتب ته به یم کله نشه تلم او کله نه ځي، همدا بېلارۍ پسې خوشي. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوستې ذاتې ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتې، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښې. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېټي وهل. په جمبوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شوم. داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو. واته ورځې به همدې کښې پروت بس لاندې نه به یې ډوډۍ در کوله، نور به در پسې بنده دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځې کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتې راته ویل شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوشي شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوته په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپین ګیري او د خپل همزور مې دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې دی یادوتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و. چې نیشه به روغ رمټ به چې خمار به ذاتې به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سه په کباړي خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست. چې نیشه کوي مړي ژوندي تیا هم نه شي، څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي. زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یي شی تل موږ سره مه ګرځه، خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور و پلار مې ډېر راباندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځای خالي هم دا مور و پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کښې هېڅ څوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي. نه ماماګان نه کاکاګان هېڅ څوک هم ما سره کار نه لري، خالي مې مور و پلار ډېر ازار کړي دي. دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي، بس بد راغلی خبر یې نه یم. خدای دې هلاک کړه، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند دې زندګي ښه پرېمانه در کړي، خو په خپل اولاد هم څه وکړېږي لکه موږ چې کړې. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلار مه نه منل، د پلار خیر او ازار هم اخېستې، دغه مال ده چې د مور د پلار نه هم لري او خدای نه هم لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډازیپم دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده، پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه یي مواد دا، اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګ جوهر خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې د زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریندي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي. د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه تم پچایي یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي ورلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن میگی اکسیژن چکم شو تم زیرم منترزی چی میڈیکل جینڈر ستویل کیگی.
آیا پوهی دلاست؟
ترنو آوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادی ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نزدیکی شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نه راځي. زه می د مور مشر زویم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دی خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور به راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله اخیستی خدای ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما نه وخت کیږي که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کیږه بیرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو کاکا زموږ کور دغه دی
ښه دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفره کړی دی
څوکې مورې زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې کار ته ولاړم له هغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کیدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دا دی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مه شي
خیر سې ته هم ستړی مه شي
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلې پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم له ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړې درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه دا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ
د زهرو کاروان
زبان دغم جنیما زبان دغم جنیما زبان دغم جنیما
خوشاله چې پوره مې د سودا شوه مینا 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 مې علم کې رسوا شوه مینا 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 مې علم کې رسوا شوه توکې مې کوله توکې مې کوله
ساعت 7:00 صبح